په افغانستان کې سهار اته بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو فایل د دې سات په خبرونو کې د تیر شپې په زلزله کې چې د افغانستان او پاکستان ډېرې سیمې ولړزولې، افغان او پاکستاني چارواکو د لږ تر لږه یولسو کسانو د مړ کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د جیولوژي مرکز د دغه زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې و قدرت د ریختر په کچه 6.5 ثبت کړی دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو ټویټ کې ویلي چې په 4 ولایتونو کې روغتیایي مرکزونو ته د 2 مړي او نږدې 40 تنه ټپیان ورول شوي، خو د هغه په خبره دا د مرګ ژوبلې وروستي ارقام نه دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې دغه زلزله ډیره شدیده وه، خو تر اوسه له دې سیمو د کومو ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان د بیړنیو خدمتونو د ادارې ویان بلال فیضی او یو شمیر نورو چارواکو ویلي چې د پښتونخوا ایالت په مختلفو برخو کې د کورونو د چتونو د نړېدو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. فیضی همدارنګه ویلي چې په سواد دره کې له 100 زیات کسان روغتونونو ته وړل شوي دي. د خبر پښتونخوا ایالت طبیعي پیښو ته د رسیدو د چارو د ادارې ویان تیمور خان ویلي چې لږ تر لږه 19 خټین کورونه په لرې پرتو سیمو کې ویجاړ شوي او هڅې پیل شوي چې د دغه زلزلې د اړول شوو زیانونو په اړه معلومات راټول شي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته تر نن چهارشنبه پورې وخت ورکړی چې له افغانستانه د امریکا د ویجاړوونکي وتلو په اړه د غوښتل شوي اسناد وروسپاري کنه د احضاریه حکم به صادر کړي. ټاکل شوی چې بلینکن د پنجشنبه پورې د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون وکړي. د مکال دفتر ویلي چې د جنوري په 12 په یو لیک د بهرنیو چارو له وزارت څخه د ګڼ شمېر هغو اسناد د ورسپارلو غوښتنه کړې وه چې هغه د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکا له ویجاړوونکو وتلو سره تړاو لري. د دفتر همدارنګه ویلي چې د مارچ په 3 بیا ورڅخه د وتلو د ورته اسنادو د ورسپارلو غوښتنه کړې وه، خو د وزارت تر اوسه له دې کار څخه ډډه کړې ده. د مکال دفتر ویلي چې دغه اسناد له افغانستان د بایدن د ادارې د وتلو د بهیر په اړه د دې کمیټې د څېړنو لپاره ډیر مهم دي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پال مشر مکال خبرداری ورکړی چې تر نن پورې دغه اسناد ورونه سپارل شي د احضاریه حکم به صادر کړي. د 2021 کال په اګست کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو سره په دې هیواد کې د امریکا 40 کلنه جګړه پای ته ورسېده، خو طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول. د امریکا متحده ایالاتونو پرون سه شنبه د ایران پر هغو شرکتونو او افرادو نوی بند وبخی. د امریکا متحده ایالاتونو پرون سه شنبه د ایران پر هغو شرکتونو او افرادو نوی بندیزونه ولګول چې د بی پیلوټ الوتکو د جوړولو لپاره د تجهیزاتو په برابرولو تورن دي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول دفتر له اف بی آی سره په همغږي دغه بندیزونه په ایران او ترکیه کې په 4 شرکتونو او 3 لګولي چې د ایران د بی پیلوټ الوتکو او د وسلو د پروګرامونو لپاره د کاریدونکو تجهیزاتو په پیرېدلو تورن دي. په دې ډله کې د ایران د دفاعي ټکنالوژي او ساينس څېړنیز مرکز هم شامل دی. امریکایي دفاعي چارواکي وایي ایران روسیې ته بي پیلوټه الوتکې ورکوي چې په اوکراین کې د ملکي وګړو او ملکي زیربناو پر ضد کارول شوی دی. امریکایي چارواکي وایي د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په پام کې لري چې اوکراین ته د ابرامز 2 په نوم د ټانکونو د ورکولو بهیر چټک کړي. پینټاګون دا مهال پر دې غور کوي چې دغه ټانکونو زړې بڼې تر جوړولو وروسته اوکراین ته ورکړي چې دا کار تر نوي ټانکونو لږ وخت نیسي. امریکایي چارواکو اسوشیټد پرس آژانس ته پرون ویلي چې هدف دا دی چې له 8 تر 10 میاشتو پورې د اوکراین جنګي ساحې ته دغه جنګي ټانکونه ورسول شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مولا دي، خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو به هم نلنده خبري برخه لرو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په دې اړه سخته اندېښنه وښوده چې طالبانو د نوي تعلیمي کال له پیل سره ټولو نجونو ته بیا هم د ښوونځیو د تګ اجازه ورنه کړه. یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې دا یوه غیر ماجا پریکړه بللې چې په خبره تر 1 میلیون د زیاتو نجونو خوبونه په اوبو لاهو کوي. ګڼو نجونو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو دغې پرېکړې خپل راتلونکي ته نهیلې کړې دي. یو شمېر سیاستوالو او سازمانونو هم د نجونو د زده کړې د ځنډېدو لپاره د طالبانو دا پرېکړه غندلې او غوښتنه یې کړې ده چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل شي. دغو سازمانونو د طالبانو پر وړاندې د کوم اقدام یادونه نه ده کړې، خو له تعلیمه د نجونو محرومولې د ډېرې اندېښنې وړ بللې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د طالبانو هغه پریکړه خواشینون کې بللې چې یو وربیا انجونو ته د شونځیو د تک اجازه نه ورکړي. یونیسف پرون له نیویارک په یو اعلامیه کې د طالبانو پر چارواکو یو وربیا شخ وکړ چې شونځیو ته د انجونو د تک مخونه نیسي. د یونیسف پر اساس د طالبانو دا ناروا پریکړه د دې سبب شوی چې د سباندې یو میلیون جنو خوبونه په اوبو لاهو شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو له حضوره پرته پیل شو. د پریکړې ګڼې نجونې نهیلې کړې دي. د دولسم ټولګي زده کوونکې مدینې آزادې راډیو ته وویل:
موږ له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي. موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو. موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی. موږ پوهېږو له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي. دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي. موږ خپل مکتبونه بېرته راخلاص کړي.
یونیسف وایي په افغانستان کې نجونې څه باندې درې کاله کېږي چې له تعلیمه بې برخې دي، چې لومړی د کورونا وبا له کبله او نږدې دوه کاله نور د طالبانو د بندیزونو له کبله. طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او په تیر دسمبر میاشت کې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم د طالبانو له چارواکو غوښتل چې د نجونو او ښځو په وړاندې ټول محدودیتونه لیرې کړي. یونما پرون سه شنبه په خپل ټویټر پانه کې لیکلي دوی پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو په وړاندې دي له ټولو تبعیضي پالیسیو په شا شي. یونما وایي دغه پالیسي نه یوازې د نیمایي نفوس هیلې وژني، بلکې افغانستان ته لوی زیان رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ښځو څانګې پرون ناوخته په یو ټویټ کې ولیکل دا دویم کال دی چې افغان نجونې د زده کړې له اساسي حقه بې برخې کیږي. د ادارې لیکلي دا اقدام د میلیونونو نجونو خوبونه او هیلې په اوبو لاهو کوي. دغه راز افغانستان له نورې بېوزلۍ او زیانونو سره مخامخوي. ځینو نورو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو تازه پریکړه غندلې، خو د دې ډلې په وړاندې د کوم جدي اقدام خبره نه ده کړې. پر طالبانو چې په کابینه کې یو شزه هم نشته، تور لګول شوی چې د ښځو او نجونو ضد پالیسي لري. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو چارو وزارت په امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بدل کړ. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د مارچ د اتمې په درشل کې د طالبانو پر دو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي بندیزونه ولګول چې دوی ته د ویزو ورکړه منع کیږي او په دې ټولنه کې شتمنۍ کنګل کیږي.
و امر دلته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په دې اړه ژوره اندېښنه وښوده چې طالبانو د نوي تعلیمي کال له پیل سره ټولو نجونو ته بیا هم د ښوونځیو د تګ اجازه ورنکړه. پرون سه شنبه د 1402 کال له پیلېدو سره د افغانستان په سړو سیمو کې ښوونیز بهیر پیل شو، خو ښوونځي یوازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوي، نه د ټولو نجونو پر مخ. د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په یوې خبرې کړې اعلامیه کې د باکیفیت عادلانه او متوازن ښوونې او روزنې د برابرولو په هدف د کړنلارو د جوړولو خبره کړې او ویلي دي چې د تطبیق لپاره یې انکوټلي ګامونه اخیستل شوي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت چې له تیر کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړي او ښوونځیو ته د هغوی د بیرته ستنېدو پرېکړې تر بل امر پورې ځنډولې نه دي ویلي چې ولې په دې موده کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو ستونزه تر اوسه نه ده هواره شوې. په اعلامیه کې یوازې دومره ویل شوي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ټولګي پیل شوي چې ټول ښوونکي، تدریسي او خدماتي پرسونل باید ښځې وي. د طالبانو چارواکو ویلي چې پر دې کار کوي چې د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو ښه شرایط چې یا ښه چاپیریال چې له شریعت سره اړخ لګوي رامنځته کړي. په دې اړه فریده سیال د ښځو د حقونو له فعال د یوه پتنګ سره مرکه کړې او لومړی یې پوښتلې چې آیا دا د ټولو نجونو د زده کړې د ځنډیدو یو اساسي دلیل کېدای شي؟
د همیشه دا خبره کړی چې موږ کار کوو، کار په څه باندې کوي، څوک دغه کار مخته بیایي، کوم کسان دي چې واقعیت نن ورځ په دې کار باندې بوختي، تر نن ورځې پورې موږ کسان مخته نه دي را معرفي کړی، اقلا موږ نه وینو، موږ ولس نه وینو چې پوه شو اقلا څوک دي چې دغه په کارونو پر راس کې دي فعلا. اولې دغه کارونه دومره ځنډول کیږي، اولې دغه میکانیزم دوه کاله وخت ور باندې لګول کیږي. دوی خو چې وی چې موږ روزو په افغانستان باندې غواړو واکمن شونو، دوی خو باید پلان سره را د وی نو داسه خونه کې چې تاسو راشي وروسته لغینه بیا خپل پلانونه جوړ کړی، او داسه خونه چې افغانستان کې تعلیمي تدریسات نه کېده یا کوم سیستم خراب یا دوی بیخی د پایله ټوشن شروع کول، خو ټوشن صحیح روانو که چیرته خبره پدې کې وای چې دوی غوښتل چې میرمنې پکې دوی ته تدریس ورکړي یا سمفونه را بدلول یا قلن جنو ته گیز وخت ورکول او الکان ته پسلی غرمه وخت ورکول، دا شاین چې خپل ډیر کم وخت کول چې دغه بعد نمان سراشی خو نامیدی و راستر بل زیاتی که آبیده دقیقه
اغلی پتنگ اوز پا دی شرایطو که ام خلق چکوالی شی هغو چه نوری پا کور ناست دی درست نشید للی زدکل نشید ترلاسه کوالی دوی کم کار کوالی شی پا دی برخه که نه
که چیرته موږ تاسو راشو د عامو خلکو ته عام خلک صرف همیشه کولی شي چې خپل غږ پورته کړي، لارینونه د مکتب واچوي او چارواکي د دې ته مجبور کړي چې د مکتبونو دروازې را خلاصې کړي. خو د دې د څنګ سره خلک چې واقعیت یا کورنۍ چې تعلیم ته ډېر زیات درناوی لري، تر څو چې خبره یې اکثره په کورونو کې نن ورځ درسونه وي یا هغه معلمینې چې په کورونو ناستې دي اکثره په کورونو کې مکتبونه یا صنفونه را جوړ کړي دي او مسئولین ورته راځي یا مغه مسرین چې دوی په مکتبونو کې درس ورکولون جوړو ته وګوي ته کوشش کوي چې اقلا تدریس ورکړي. دو په خاطر باندې چې هغه معلمي یا هغه شاګردان وخت په دې باندې پیږي که چېرته موږ یو ورځ هم ځای کیږي او موږ د تعلیم نه چېرته پاتې کیږو، نو دا زیان موږ تاسو ته بیا په عام په خپل هیواد کې مختار رسیږم موږ تاسو په ژوند کې رسیږو.
د ښځو د حقونو فعاله دیوه پتنګوه
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د مالی سرچینو د کموالي له امله په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسولو بهیر ټکنی شوی دی. د افغانستان لپاره د دې پروګرام مسؤلینو ویلي چې که مالی مرستې ترلاسه نه کړي ښایي ونشي کولی چې میلیونونو کسانو ته بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې د افغانستان لپاره د 2023 کال د بشر دوستانه مرستو یا بشر دوستانه پلان د عملي کولو لپاره به سږ کال 3.1 میلیون وګړو سره د مرستو لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو ته اړتیاوي. ملګرو ملتونو له مرستندوی ادارو او هیوادونو غوښتي دي چې دغه پیسې ورته برابرې کړي. نور په دې راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداري ورکوي چې افغانستان د رواني پیړۍ په لومړی ربع کې د قحطۍ له تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانی لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی را روانه میاش 15 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې رسولو لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د بودیجې له کمښت سره